په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د تخنیک په چارو کې میر احمد صفای سره دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نن ورځې تر پایه به د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. دا به هم واوري چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. نو راپورونه هم لرو. د خبرونو موټر 500 بجو پرې ده. په سر کې واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
ستوري مشای په خپل کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشي مانی وی. افغانستان با لخکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ټاکل شوی چې نن د ورځې تر پایه د 500 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. او د بریتانیا په جنوبی ساحل کې د ایرانی کډوالو یو تکسیز ډله چې په وی وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې لړوبېدو ژغورل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وی افغانستان به لخکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ژنیو دوه ورځنی کانفرنس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو کې ترسره شي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به افغان چارواکي د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه افغان ولس او نړیوالو ته معلومات ورکړي چې د افغان حکومت لخوا شوي دي. د ښاغلي چخنسوري د معلوماتو له مخې د خصوصي سکتور په برخه کې اصلاحات، د عوایدو زیات والا، شفافیت، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ ته د زمینی مساعده ول غلسترولې دي چې افغان حکومت به د ژنیو په کانفرنس کې مطرح کړي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیر وټاکل شو. د ولسمشر مانی ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د میرمن رویا رحمانی تقرر تایید کړ. اغلی رحمانی له وړاندې په انډونیزیا کې د افغانستان سفیر و. اغلی رویا رحمانی د کولمبیا او مګیګل په پونتونونو کې زده کړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبی الله سادات د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په روانې اونۍ کې له بایومیټریک دستګاوونه د اطلاعاتو په لیږ سره د نورو ولایتونو نتایج هم اعلان شي. یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول شول، خو د همدې ورځې په پای کې بیا د 500 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دغو ولایتونو کې فراد، دایکنډي، روزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې پر ورځ ناوخت وی خبري ناستې ته ویل چې یو شمېر ستونزې او مشکلات د دې لامل شول چې کمیسیون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. خغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یوه پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوې چې دوه تنه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. د ښاغلي جاوید په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. تېر میاشت هم د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې رانسکوره شو چې 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت هغه مهال وویل چې یاد هلیکوپټر هم د فني ستونزې له امله له غره سره وجنګېد او بیا رانسکوره شوه. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سیمهیز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسله وګڼله، خو ښاغلي سامی وویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره شمیر کم عمره ماشومان درانه کارونه کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو نامنیو وچکالۍ او هم بېوزلۍ له کبله په زرګونه ماشومان په درنو کارونو بوختي. د برتانیا په جنوبی ساحل کې د ایرانی کډوالو یو اتکسیز ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې لاډوبېدو وژغورل شوه. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان چې دوه خارونو ته نږدې ژغورل شوي دي اوس تر څېړنو لاندې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ایرانی کډوال له کومې لارې د برتانیا اوبو ته ننوتي وو. دوه ورځې مخکې څلور نور ایرانی کډوال هم هغه مهال د برتانیا د بحري ځواکونو لخوا وژغورل شول چې بیړۍ یې په ډوبېدو وه. برتانیې رسنیو ته خبر ورکړه چې له وی میاشتې راهیسې درې نوي تنه ایرانی کډوال د وړو بیړیو په ګټې اخیستنې سره نوموړي ته تللي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلي ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینټ ورډ وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی ده. د ده په وینا د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و، د بډې اخیستنې په تور ونیول شو. میخایل برشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پوز په نوم نړیوالې سپورټي مسابقې تنظیم کړې وې پرون په مسکو کې ونیول شو. شک کېږي چې د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. دی به دوې میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه شي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي برشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پوز نړیوالو مسابقو د خدمتونو رسولو لپاره قراردادونه کړي وو. دا خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وسوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو د نمل هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربېره سیاسي اړخ هم لرلی سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
سیاسي مسله هم کېدلی شي. اوس جنوا کانفرنس په مخکې ده که دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د بریکانډانو غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیره:
د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې مونږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص.
حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د دې پروګرام دوهمه برخه کې ځای لري. د ساتي راډیو اوري: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیونه ډیر د بایومتریک دستګاو اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي. خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ سو. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 5 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی او د کمیسون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه اعلان سي. د دغه کمیسون مرستیال بیان زبی ساده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره دوی له سرعت نه ځان ته ترجیح ورکوي.
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو دین ملل هم اعلان کړو او تاسو یې شریک کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غشان وای چې تر اوسه 3,500,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسون اطلاعاتي بانک ته داخل شوي او هڅه کیږي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. دغه کمیسون ویلي و چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلان کړي، خو یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول سول چې د همدې ورځې په پای کې یې د 5 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې ولایتونو کې فرا، دایکنډي، ورزګان، جورجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر ستونزې او مشکلات د دې لامل سول چې کمیسون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نه کړي. ل انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 23 ولایتونو د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19 ته او غزاو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وای چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځان نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو لخپلوا کمیسون وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. لطفاً کمیسون دې په مسؤلیت د پایلو د اعلان او د تورو او سپینو رایو په بیلولو کې د خلکو، سیاسي ګوندونو او دولت سره تفاهم په نظر کې ونیسي، حسنه چې د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو سره داسې معتبر اسناد وموندل سي چې له پاکو رایو یې استازولي وکړي. دا به بیا په خپل وخت یو ډول کړکېچ رامنځته کړي چې خلکو ته به د منلو وړ نوی
در نوی خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې لژمن سره سم د شفافو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. دوی وایي ک کمیسون په خپل دغو کارونو کې پاتې راغی د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو باندې وړه اغیز وکړي.
رحمت افغان و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شراکت څرګندونه راوړولې چې وایي ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 5 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج به اعلان شي. بلخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د کمیسیون د کمزوري مدیریت له کبله ونه توانې چې په ټاکلي وخت ولسی جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځند اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له شغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل څه دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورځ دغه مرحله وروسته درست مدیریت نه کړله، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نه کړلې، په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو. په بعضو حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر درست پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم تاسو پر دې په استخدام باندې مصروف ودی د غالي کابل د بیا شمیره مرحله دوی بشپړ کړی نه ده، تر دې چې بشپړ شوی نه ده اوس هم استخدام کې تر څو غیونتونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې کارونه کې د څه پاتې راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجود دي، دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولای او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درې شي. اوس تصفیق د جنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټول لومړنۍ پایلې اعلان شي خامخا بده بدي کاندان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی 5 ولایت اعلان کړي چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کانفرنس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کانفرنس تیر شي دغه راپور راتور کړي چې بالا کېدای شي بیا ځینې ولایت نور هم دي اعلان کړي.
د 5 ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د 5 ولایتونو نور هم اعلان سي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظر؟
ځینې ولایت کې یعنی رای ډیر زیات استعمال شوی دی، په ګټونکو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي. مثلا په دایکنډي کې نو موږ د څه وخت ته ځات لرو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه سطح شوی ده او څومره خلک راور کړی ده. د نور کاندیدان چې غوي کمیسیون یې غوښته څومره رای کارول شوی ده دا غواړو چې دقت سره لږ زره مطالعه کړو او ان شاء الله په اړه متاسفه معلومات درکو.
دغه تدریجی اعلان د نتایجو د ولسمشتۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره د ټکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي. اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم توره بل ټکنو په نوټ سره کې د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم کې به څنګه کار د سیو رقم یو پیغام جوړ کړی دا چې دوی په خپل کارونه کې جدي هم نو وسی کې نو دی به تاسو پکښ نه راځي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی ده، د دې کمیسون لپاره یو چتر جوړ شوی ده چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلا ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 پر منځنۍ ته په 12.9 او 15.15 په ټول هیواد کې په ټول سیمو کې په صفه وځي ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي د مشترک بورډ د طرحې د جوړېدو کار روان دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به له مشوره وروسته تصمیم ونیول شي. البته دغه مشترک بورډ د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره جوړیږي. په دې اړه زموږ خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پلاوی د لیس لخبرېدو وروسته ولسمشر مانی وای وس هم د سولې د مشترک بورد د طرح په جوړولو کار روان دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وای سولې یو ملي پروسه ده او د سولې د مشورتي بورد د جوړېدو لپاره هر اقدام د لازمو مشورو په اساس کیږي. خاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د پلاوی ټاکل یو عمده کار دی چې چارې روان دي.
کار روی طرح سرجامعه و برای ایجاد بورد مشورتی که
د مشورتی بورد طرح چې سراسري او ملي د پر جوړېدو یې کار روان دی. د خبرو کوونکو د پلاوی ټاکل هم د سولې د پروسې عمده کار دی چې کار پر روان دی. او کله چې کارونه مخ ته لاړل جزئیات به په مناسب فرصت کې له خلکو سره شریک شي. خو مخکې له وخته د چې په دغه مسله خبري وکړو.
خاغلی چخانسوري د خبرو کوونکو د پلاوی هغه یو لسکسیز لیست چې د ولسمشر غنی د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د رسنیو لخوا خپور شوی نه رد او نه تایید کړ. د رسنیو د راپورونو لمخه ولسمشر غنی یو لسکسیز لیست چې درې پکې خزی دي له طالبانو سره د خبرو په هدف د پلاوی په توګه ګمارلې ده. د رسنیو لخوا د دغه یو لسکسیز لیس لخبرېدو وروسته داسې انتقادونه مطرح شول چې د یاد پلاوی په ترکیب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي نه دي شامل، ټول پکې دولتي کسان دي او له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي سولې یو ملي پروسه ده او کوم کسان چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي باید د ټولنې د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
سوله یو مهمه او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او باید په پوره شفافیت او وضاحت تعقیب شي. کوم استازي چې دغو خبرو ته انتخابیږي باید د ګوندونو او خلکو استازي مهم، موثر او امانتدار کسان وي چې هیڅ ډول سوء تفاهم او تیروتنه رامنځته نشي.
افغان حکومت مخکې لدې ویلي چې هیواد له بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې په ښه توګه پر مخ تللې دي. د ملګرو ملتو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر فرصتونه رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دې وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې په قوت سره روانې دي، خو دای هم ویلي چې نه پوهیږي چې دا خبرې به بریالۍ شي او کنه. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر عملیات وستایل. د دغې جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې وویل چې له دغو عملیاتو وروسته به په یادو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په یادو ولسوالیو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات له لاسته راوړنو ډک پولي او وایي چې له دفاعي حالات نه تر روزي حالاتو ته د افغان ځواکونو بدلون به د دښمن د ځپلو لامل سي. د دغه جرګې غړیو د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د غزنی په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې دښمن ځپل سوی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دغه ناسته کې وویل هغه وای په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان امنیتي ارګانونو عملیاتو د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ په جاغوریو او مالستان ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو شاهدان یو. سیمې له دښمن نه پاکې سوي او خلک په ډاډه زړو کورونو ته ستانه سوي او دښمن ته درانه تلفات اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب سوی او وسلوالو مخالفانو پکې پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. په دغه دوو ولسوالیو باندې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو په پایله کې لسګونه کسان وژل سوي او زرګونه تنه د جګړو له امله کورو پرېښودو ته اړ سوي او ګاونډیو سیمو ته تښتېدلي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې په دغه دوو ولسوالیو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله د کورنیو چارو او دفاع وزیران استجوابي غونډې ته وربللي وو. د روان مریض کال د اسد په میاشت کې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت پراخې حملې وکړې چې د دغه ښار ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی وایي چې تر سره شوي اقدامات بسنه نه کوي او باید د خلکو د تشویشونو د لرې کولو لپاره باید جدي تدابیر ونیول سي. هغه وایي موږ امنیتي ځواکونه سته یو، حکومت باید په دوامداره توګه په دې برخه کې تدابیر ولري چې یو ځل بیا خلک په تشویش کې نسي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغو دوو ولسوالیو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او وایي چې همدا اوس په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات روان دي. هغه وایي په سیمه کې د اردو دوو ټولیو ته زده کړه ورکول کېږي چې د تندر 203 تر چتر لاندې به کار کوي چې بیا وروسته به د جاغوریو او مالستان په ولسوالیو کې ځای پر ځای کېږي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هلته به هیڅ ډول ستونزې مخې ته نه راځي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امنیتي ځواکونه په همغږي عمل وکړي او افغان امنیتي ځواکونه له دفاعي حالات نه راوځي، کولای سي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ټینګه ودرېږي.
دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې دغه رپورټ کوم اورید، تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور رپورټونه او تحلیلونه پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. په دې مناسبت نن په کابل کې یو مشورتي غونډه جوړه شوه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوړ پوړو مسؤلینو پکې هم پکې برخه اخیستې وه. مسؤلینو وویل چې افغانستان په 1915 میلادي کال کې د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په دې هیواد کې د نامنیو له امله د یاد کمیسیون مواد په سمه توګه نه دي پلی سوي. دوی ټینګار وکړ چې دغه مسله باید جدي ونیول سي. بیا هم خان محمد حسین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونې سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1954 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په هیواد کې د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کېږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملي پلان جوړ کړو. د عملي پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د ادرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي، خو د لاهه کانوانسیون هغه کانوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 012 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لتیرو کابو سلویختو کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په سلو کې اتیا زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ویل دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان هڅې ستایو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته لیږدول شوي، د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ساينس ډګر تورزو د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه اسمت سارون براته وي،
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپرې یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرې شي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپرې کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولي دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي، خو دی په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فریدون حلیمیار له پکتیا څخه موږ ته پیغام راستولې او ویل دي چې د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نورو ولایتونو انتخاباتو ابتدایي لیست اعلان کړي. حسن قلمیار د اشکمش ولسوالۍ څخه پیغام راستولې وایي چې فساد د افغانستان په جنگ کې زیاتوالی راولي. کریم د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه وایي چې له طالبانو څخه هیله کوو چې له ملي ګټو څخه دفاع او ساتنه خپله ملي وجیبه وبولي. دغه راز صادق له زابل ولایت څخه پیغام رسولی د یلی کې چې لولس مشر غواړو چې زابل ته سفر وکړي او دغه ولایت له حاله ځان خبر کړي. او قدیر خان تکین راتلی کې چې د ټاکنو کمیسیون نور په کوم انداز شفافیت او روڼتیا غواړي د کمیسیون حیثیت به نور هم د راتلونکو په تړاو کمزور شي. دوستانو داستا سو هغه پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مو د راستولې و او د دې تاسو مو په امانت سره خبره کړه. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا له وصل وصل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاستراوړنو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیره وټاکل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د پنځو نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټیک کلب پخوانی چارواکی هم د بډې اخیستو په تور ونیول شو.
له وصل وصل څخه مننه کوم دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل ناجیه صافی څخه سپورټي خبرونه وره.
د سپورت ورځنی هنداره
تمه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې په 26مه نیټه له تاجکستان سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته وویل افغان لوبډله د محل تاجکستان کې ده او له دغو دوستانه لوبه وروسته به تاشکن او ازبکستان ته ځي چې د آسیا په مقدماتي سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی شاداب وایي د افغان لوبډلې بله لوبه د ډسمبر په 15مه ده او په تاشکن کې کیږي. چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په الف ګروپ کې د ترکمنستان او ایران له ټیمونو سره ولوبېږي. د بلخ ولایت د بدني روزنې ریاست وایي تمه ده چې د پینګ پانګ ټیم د ملي ټیم په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره سبا کابل ته راشي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دوی لوبغاړي له سیالیو وروسته د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی عثماني وایي د دغو لوبو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د دوی په وینا تیر کال له بلخ ولایت نه په دغو لوبو کې و نجونو او درې هلکانو د ملي ټیم غړیتوب توپ ترلاسه کړ. او د انګلند کرکټ لوبډل مشر هیتر نایټ وایي د شنبه په شپه بعد خزینه کرکټ د نړیوالو شل اوره لوبو د استرالیا ماتې بعد دغه هیواد لپاره تاریخي لاسترولنه وی. استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې په خپل ورسته لوبه کې 101 او یا منډو په توپیر د ویسټ انډیز په ماتولو سره په لوبه ته لار پیدا کړه.
ازادي رادیو ری حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګهز مجدنن رزي دویونی خبرونه دي چې یو په بل پسې وي او اورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت
صدای سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پایه واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو د دوی په بریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختې او د 360,000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخې دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کې پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360,000 کسان، یعنی 360,000 کارګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کارګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوال هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا داغه د امکانات برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمون باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دم دي کاریګرو په برخه کې پاتې کیږي. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کیاس ته مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغه ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دا هغه موږ وو چې هغه ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیسو خدمه مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې درملن لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغه ته په داخل دغه صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغه نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدی شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت مند شي نو هم کولای شو چې د دوی لپاره موږ یو څه زمینه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسي او دغه سرمایه گذاري چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه گذاران چې دا ماته سوی چې درې زنو زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوئ او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی او له تیرو څو کلونو راپدې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګورې، تنه به دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډسټریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو، هغېزه کې دوکانداري کول، هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زموږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقی، نه یوازې په اقتصاد باندې زموږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه چې چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دې ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کم سرمایه گذاری وړه فابریکه د پنځه لکو ډالر نه نیولې تر دېرش میلیونو څلوېښت میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شي تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه پنځه ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د نوي اتیا فیصد نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې پنځه واره شپږ واره برق ځي. مونږ تقریبا دا تیره میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ اویا فیصد جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا لس فیصد دولت نه دی سپورټ کړی، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعال ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته رجک کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د پنځوس فیصد پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغسې هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کو، دوی ته برق ورکو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره به اخته استا سبب بیا دام د منځل.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د ټولنیز ژوند یو مهم بحث په روابطو کې د ځان او د نورو د حدونو پیژندل دي، خو ولې ځینې ځوانان دغه حدونه ماتوي؟
کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او یو بل حدونه نه مراعت کوي.
هغوی چې ځان ته حق ورکوي چې د نورو د ژوند په هر مسأله کې مداخله وکړي یا هر څه یې چې زړه وي ورته ووایي، پایلې څه کېدلی شي؟
نو کله چې شخصي پوښتنه وکړه په ما ډېره بده ولګېده.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
نو درته هغه د ټولنې اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجو که باید بیرون نوزو.
د تاندې څنګه د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غني وړاندې کوم. په پایل کې د خپرونې د موضوع په اړه راپورته وکړئ چې همایون هیواد یې راوروي.
<تص->
شاید تاسو به هم لداس خبرو او کارونو سره مخ شوی یستئ چې ناراحت کړی به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحظه تیرای بللی وي. په روابطو کې لحد تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي لحد تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو، دا هېڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي، نو ځینې خلک له دې د دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بېباک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپل هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړل چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وایي شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې یې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپل د حد مرز ماتوي، نو دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېر بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي، 15 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي. نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بې ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده، په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی تهران وم. کوشش یې په دې باندې وشي ما هم د دوی په ډډه کې ور شریک کړي، که واره تن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دوله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کړي چې کوشش مې وشي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتما باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي، باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان، هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار، په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو چې زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن کارونه نه دی درانه کارونه نه دی پدی باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لک حسنګ سی واړو یا څنګه سی هغه سینخ کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر مړاندې.
چې په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کیدی شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کومو خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی او پادکی یا اجتماعی زان یا طولانی زان. به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گه ما زد خپل شخصی زانس که باید روز ما ولی شه تا سر مخامخی او ته او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولانه که حضور لرو نو در تقرد طولان اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو من گفت واسه در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورتور کهو. مثلا خویه زوان در کاکول و حلی ده ده وایم پوزش در کاکول دوباره دیسی و حلطه و بد اخلاق انسانه در اخلاق طولانیز مرز لدی تد ده ده مثلا کاکول یا ده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنده طولانیز هویت تا دی ورده شامل کرده ده پا دی منو بنده چه منگه ده دو مرزون خود ندی اغیر کردی مشخص کردی.
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تا پام نکیگی کمی سنجی را ولاده ولیشی
امکان لدی اگر طولانی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیقت از سپک کارم چه ده از وان ده ولی ده سرده نپیشنده و ده رقم یاو تیره توکه یاو بنده وکر یک تیره خبر یاو بنده وکر للا نو اول ده ما خپل هویت للا سزی دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو د د کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد لمنځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې بلکه مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړو خو می وکړل دا نور میز دکې چې حالانو راځه پوسې زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکیلم یو داده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي ولې چې ځواب را نکې اما که ته وسره راحتې ځواب راکا سوال دې مطرح کی دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې غوی د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی غوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نورم باید هم رقم مو پیژني سومره غږی دلای وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څوک غواړم مثلا چې زه در حد دی پیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي
او ته داسې یو کار کوي چې هغه خپل حالت تیرای کوي او ته ورته ګوري ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زوسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره
دا کار دی ولی وک کته متوجه نشی د خپل اشتباه ته نو ورته وایم ک ما دا کار کړای وای تا سره ته فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی دا موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپیړې وو خو ورته وای چې دا کار مکه خدا سپیړې وه خپل بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې لبدیس کا راګرځي دا غلط کار ده نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حد کې وزي دوی نه باید ملامت کو په خیر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي
کو کې هات شاکل په دې معنا دی چې د یو بل احترام وشي او دوه یا ډیر خلک په خپل اړیکو کې د راحتۍ احساس وکړي هغه چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته د حدونو د تیری پاړه نه وایي کېدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم لمنځل شي او اړیکې یې خراب شي درنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.